ستړې مشه د مشال رادیو په دې خبري غړې کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. د خبرونه له مهمو راپورونو جوړه ده، نو که کول شي را سره پاتې شي او له مهمو روانو چارو ځان خبر کړئ. په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. د خبرونو سرټکی پوزوی په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره نښته کې څلور عسکر وژل شوی دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي سخت کال له پاکستانه د افغان کډوالو ستنیدنه زیاته شوې ده. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې د یرغل مخنیوي لپاره د اروپایي هیوادونه خپل پوز جوړ کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځوای د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې له وسلوالو سره په نښته کې څلور عسکر وژل شوي او څلور ټپیاندي. د پوځ چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط مشال لډیو ته ویلي چې نښته نن د میرامشاه له تپې سیمې سره شوې ده. ځایي خلکو هم مشال لډیو ته د پوځ او وسلوالو ترمنځ د دې نښتې پخلی کړی دی. پوځي چارواکي وایي چې دا نښته تر څو ساعتونو روانه وه او په نتیجه کې د دوی په وینا نه وسلوال هم وژل شوي او پنځه نور ټپیاندي. د پاکستانی طالبانو حافظ ګل بهادر ډلې مشال لډیو ته پاستولي بیان کې ویلي د پاکستان پوز پر دوی برید کړی چې په جواب کې ورته مرګ ژوب لاړول شوی ده. دوی وایي لس پوځیانې وژلي او پنځه ژوبل کړی دي. بل پلو د پاکستان پوز په ډیر اسماعیل خان کې د نهو وسلوالو وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان یو استخباراتي چارواکي پرون ناوخته مشال لډیو ته ویل چې د پاکستانیو طالبانو یو سیمه ایز کمانډر ثاقب ګنډاپوري له نهو نورو وسلوالو سره وژلی دی. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم مشال لډیو په خپلواکه توګه د پاکستاني پوځ د دې ادعا پخلی کولی شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان سگزی وایي د قومي اسمبلۍ له هغو ټولو کمیټو استعفا ورکوي چې مشري حکومتي ګوند مسلم لیگ نون کوي. محمود خان سگزی د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف له مشر بیرستر گوهر علی خان او نور اپوزیشن ګوندونو له غړو سره د ګډې خبري غونډې پر مهال کړې دي. محمود خان سگزی وویل چې دوی د اسمبلی نه مانی او د په وینا اسمبلی باغوي چې تحریک انصاف مشري وکړي. محمود خان سگزی د خبرې پر دې بنیاد کوي چې د دوی په فکر د 2023 کال د فبروري پراتمه تر سره شوی عام انتخابات تحریک انصاف ګټلی او خو له دوی سره درغلی شوې ده. دوی تور پورې کوي چې په هغو انتخاباتو کې پوز لاسوهنه کړې وه او د تحریک انصاف ګټلې چوکۍ مسلم لیگ نون ته ورکړې وي. خو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن او اوسنی واکمن مسلم لیگ نون دواړه دا تورونه ردوي او وایي چې هغه ټول ټاکنې په شفافه توګه شوې وې. پاکستان د امریکا لخوا هند ته د پرمختللو وسلو د ورکولو اعلان په اړه خپل ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان بهرنیو چارو دفتر ویان شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا ډول اقدامات په سیمه کې د ځواک توازن ګډوډول شي او د امنیتي وضعیت ته خرابېدو لامل کېږي. دا څرګندونې وروسته لاغه کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هند وزیر اعظم نریندرا مودي په سپینې ماڼۍ کې سره وکتل. دوی د فبروري په 14 تر کتنې وروسته د دواړو مشرانو په ګډه خبري غونډه کې ټرمپ اعلان وکړ چې امریکا به پر هند F-15 جنگي جیټ الوتکې پلوري. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 14% زیاتوالی راغلی دی. دا تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان په هغې راپور کې ورکړي چې پرون جمعه خپور شوی دی. په راپور کې راغلي د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې 10,000 افغان کډوالو افغانستان لزر افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوې دي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بیلابیلو خارنو د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ له ویرې سره مل ده. پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي پولیس اسناد لرونکي او بې اسناد افغانان یو شان نیسي او ډېر شمېر بیرته افغانستان ته ډیپورټ کوي. او د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په اروپایي هیوادونو غږ کړی چې د امریکا د احتمالي جلا کېدو او د روسیې د دوامداره ګواښ د مخنیوي لپاره دی یو ګډ پوز جوړ کړي. نوموړي نن د جرمني په میونخ امنیتي کانفرنس کې په خپله وینا کې ویل اوس وخت راغلی چې باید اروپا خپل ځواکونه جوړ کړي.
And now as we fight this war and lay the groundwork
اوس وخت را رسیدلې چې موږ په جنگ کې هم خکېلیو او ورسره د سولې او امنیت لپاره هم کار کوو باید اروپا خپل ځواکونه ولري نو دې اقدام سره به یورپ خپل راتلونکي لپاره په خپل ځان تکیه وکړي او د اروپا به خپلې پریکړې هم په خپل وکړي
زلنسکی وړاندې ویل ک امریکایانو پریکړه وکړه چې خپل موجودګي کموي نو دا به خبره نه وي او یو ډیر خطرناک اقدام بوي نوموړي په میونخ کې دا سرګندونه په داسې حال کې کړي چې سخت کال د اوکران په اړه پښتنې او د جګړې د پای ته رسولو په اړه د امریکا د نوې ادارې دریز تر پښتنو لاندې راغله ده د 2022 کال د فبروري په 23 په اوکران د روسي په يرغل کې تر اوسه سلګونه زره خلک وژل شوی دي خبرونه پای بیا هم ستړې مشي د مشال رادیو غږ تاسو په مشال رادیو ټکي کام باندې او هم درنګ په موبایل اپ باندې اوریدل شي په دې خبرونه کې ځنې مهم رپورټونه د دې په شمالي وزیرستان کې د پوز او وسلوالو ترمنس نخته کې دواړو غړو ته مرګ جوړه وخت ده محمود خان سگزی د قومي سملي د سرکاري کميټو نه استعفا ورکړه نو وړي وای پارلمان کې اپوزيشن ته د خبرو وخت نه ورکول کیږي خو یو شنن کې وای
څنګه حکومت وی مغه شانی اپوزيشن وی ټیک دی دا ګلې چې د څومره کوي دا خټیک دی خو به اپوزيشن چې دی آیا اپوزيشن خپل کردار د کوي
پاکستان کې د خبريالانو لستون زو مهم په یو رپورت کې خبرو
چې پروډکشن جنریشن ته پکار دی نو هغه قانون امپلیمنٹیشن باندې حکومت چې تر اوسه پورې عمل درآمد نه دی کړی نو جرنلسټ ایسوسییشن چې دی د ټول ملکی پروټیسټ کوي
په سواد کې د میرمنو د حقونو په اړه سیمینار تر سره شوی دی ریپورت پی لرو د باجوړ خلک وایي د غلطه آبادی ډیره د کالجونو کم دی په دې اړه ریپورت لرو په خوست کې د ورزش او ځان جوړونې کلبونه لزوانانو سره په مثبت سرګرمو کې کومک کوي خو ځوانان وایي وسایل محدود دي
تا هغه وسایل چې په کار دي موږ نه لرو البته په جیمونو کې یعنی خاص ډول موږ ته ټرینران نشته چې دوی موږ ټرین کې یعنی عمر زی لکه څنګه چې په خارج هیوادونو کې دي هلته دوی ځان ته ټرینران لري ته تر څو لوبغاړي ورزي
لا مشال لريو خبري غړې اوري ته پاکستان فوزي چارواکي وایي چې نن غرمه مهال په شمالي وزیرستان کې د فوز او وسلوالو ترمنځ نښتي شوی چې پکې د فوز دی افسر په ګډون سلور سرتیري وژل شوی او سلور ژوبل دي فوز وایي په دغه عملیاتو کې نه وسلواله مشل شوی دي د پاکستاني طالبانو حافظ ګل بهادر ډلی مشال لريو ته پاستول بیان کې ویلي د پاکستان فوز پر دوی بریټ کړو چې دوی ور باندې ځوابي بریټ کړي او د پوینا مرګ شوبلې وراړول د دوی وایي لس فوزيان وشل او ځای جوړ کړی دي بل په لور پډیر اسماعیل خان کې هم د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې پوز ادا کړی چې تحریک طالبان پاکستان د یو کمانډان په ګډون یې سو وسلوال وژل دي نور تفصيل د عمر وزیر نه
شمالي وزیرستان میرامشاه کې د فوز او وسلوالو ترمن نشته کې فوزي چارواکي وایي چې د فوز یو افسر په ګډون سلور فوزیان وژل شوی سلور نور جوړل شوی دي دوی وایي چې وسلوالو سره نشته کې نه وسلوال هم وژلې پینځه نور یې جوړل کړی دي په میرام شاه کې د فوز جلا جلا چارواکو او هم د استخباراتي ادارې یو بل چارواکي مشال ریډیو ته تایید کړه چې نن غرمه میرام شاه ته پی سي می سره نږدې د فوز او وسلوالو نشته شوه د دې نشته ځای خلکو هم مشال ریډیو ته تصدیق کړي او پټولانی زو رسانایو هم د یاد نشته زنا ویډیوګانې خبرې شوه خو مشال ریډیو په خپلواک توګه د دې تصدیق نشي کولای فوزی چارواکی وای چې نشته تر څو ساتونو روانه وا سلور فوزیان وژل شوی سلور جوړل شول چې فوزی روختون ته وړلې نشته کې دوی د نه وسلوالو د وژنې او 15 جوړلې دوه داوا کړي وسلوالو طالبانو په دې اړه لاس نه دی ویلي بل طرف د خیبر پښتونخوا ډی خان کولاچی سیمه کې هم بیګاش په د وسلوالو زید هدفي عملیات شوی چې د فوزی او استخباراتي چارواکو په وینا دغه عملیاتو کې دوی د تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډر ساکب ګنڈاپور په شمول د وو وسلوالو د وژنې داوا کړي د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې تحریک طالبان پاکستان ډی خان ضلع مشر ساکب ګنڈاپور هم په دغه عملیاتو کې فوز وژلې د ډی خان دغه عملیاتو په اړه وسلوالو لاس نه دی ویلي د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلعو کې د ورستیو کې د وسلوالو او فوز ترمن نشته زیاتې شوې بل طرف د فوز لاړه هم وسلوالو زید هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د اتوار ورځې اونیزی خبرونه
پام کوا
پلس نیو بجو
پختنخوا کلی پکلی
په یو بجا
تاندې هیلی
په دونیم بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په څلور نیم بجو
هارون بچا هنری غړی
په پینزو بجو
د جنوبی وزیرستان سوداګرو ټولنې او سیاسي ګوندونو په غسیما کې د تختول شو کسانو د زر خلاصون غوښتنه کړې ده. د جنوبی وزیرستان پولیسو پرون ویلیو چې نامعلوم وسلوالو د ګمرک یا کسټم دوه چارواکي د سوداګری خونې یو مشر او یو ډاکټر تختولی دي. د چارواکو په وینا دا کسان لنګور اډې نه واڼې ته پر لارول چې وسلوالو لزان سره بيولي دي. د کسانو د تختولو مسولیت تر دې دمه چا نه دی قبول کړی. اشتیاق مسید د نور تفصیل سره.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرون او د سیاسي ګوندونو مشرانو د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې د سیمې نه یې تښتولي شوي د کسټم محکمې چارواکیو سره د چیمبر آف کامرس مشر او د یو ډاکټر د زر خوشي کولو د پوره د بیړوندي اقدامات وکړي. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان لوور ضلع نه د پاکستان پیپلز ګوند جنرال سیکرټري عمران مخلص ویایي
نن په روستم بازار کې چې څومره په لوور وزیرستان کې یونین وی غغه وړاندې کوم سربارا کسون وی اغار غلی وی ورسره چې کوم سیاسي پاټۍ وی دغه با غونډه وشوه غونډې خلک مشترکه تور باندې په ټوک فاس کې ول چې دغه په بازیابي کې په حد نه زیات کوشش وکړو او په وتلا سم تاریخ باندې د څلوارم پرز باندې غونډ روستم بازار او وی یو احتجاج او ریکټ کیږي چې په هغه کې د سکیورټی فورسز ادارې او سیول ګورنمنټ ته دا واضح پیغام ورکوي چې د مو د دغه خلک ذمہور تي او ته دغه خلک بازیاب کا.
د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس جنرل سیکرټری امین الدین وزیر د حکومتي چارواکیو نه څو غوښتنه کوي. دا هم وروي
انګوراډا ګټوستا پته د چشپړس نشته باندې نو هغه سلسله کې موږ دوا کښته ملک آسان هر غلی وو سروې کوله چې موږ بارډر باندې څه کمای بشای وي سیف الرحمن چیمبر آف کامرس مشر ور سره او دغه واپسی کې غوښول هغه برکه نن غونډه وشوله. هغه غونډه کې حکومت نه دغه مطالبه ده دغه کسان د بزیاب شي. زمونږ مین شهر ده انګوراډا بارډر نو دغه لار چې اوس دا غیر محفوظه ده داسې کسټم والا پکې اغوا کېږي داسې تجارتیان پکې اغوا کېږي نو دغه خو جوته خبره ده. دلته به څوک اعتماد نه کوي کاروباریان به نه راځي د بهر نه به موږ ته خلک نه راځي نو دا زمونږ د علاقې دپاره ډېره د بدقسمتۍ او ډېره نشه خبره ده.
مشال ریډیو چې د سالور تشتاولی شوی کاسانې په باراکښې د وڼه سیمې پولیسو ډی ایس پی امین وزیر سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کښې وویل
ټرایم شری کړی دو اله دل لاګی ای لوکیشن یا نه کنفرم کی چې څنګه لوکیشن کنفرم شي د میج بازیا دوا کستمل دی او یوسف رحمان دی یو ډاکټر دی ټول بند لاګی ای
یو د دوی چې د فبراير په 14 مې نه پیژندلې وسلاولې د کستم محکمې دوی چارواکیو سره د ضلع چیمبر اف کامرس مشر د شولام سیمینا تشتاولی وی او د فبراير په 12 مې وسلاولې د اعظم ورسک سیمې بنیادی صحت مرکز د نیم سرکاری ادارې پی آر سی ایس ډاکټر نومان خټک تشتاولی دی او د سویلی وزیرستان لوور ضلع اعظم ورسک سیمینا د ډاکټر او د شولام سیمینا د دوی کسټم چارواکیو سره د چیمبر آف کامرس مشر سیف الرحمان وزیر د تشتاولی ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان د عین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان سگزی پرون په اسلام آباد کې د حکومت مخالف غوند پاکستان تحریک انصاف له مشر بیرستر گوهر علی خان او د اپوزیشن نور غوندونو لغړو سره یو ځای د ګډې خبرې غونډې پر مهال اعلان وکړ چې له ټولو سرکاري کمیټیو استعفا ورکوي. د په خبره د ځکه چې د جالي اسمبلی ده د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان تحریک انصاف په ګډون د تحریک کې تحفظ عین پاکستان په نوم حکومت مخالف اتحاد وایي چې د 2023 کال د فبروري په انتخاب کې پوز د حکومتي ګوند مسلم لیگ نن په ملاتړ درغلي کړی و خو پوز حکومت او د ټاکنو کمیشن دغه تورونه ردوي. له اسلام آباد راشد خټک رپورت لري.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي د کمی اسمبلی د کمیټیانو نه د استعفا ورکولو اعلان کړی دی. پس ورلسم فروری په پارلیمان هاوس کې د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال خغه وویل چې نور به دغه کمیټیانو برخه نه وي چې د دولتي ګوندونو غړي برخه دي. خغه د حکومت مخالف لوی ګوند تحریک انصاف ته هم سلا ورکړه چې له پارلیماني کمیټیانو استعفا ورکړي. خغه تور ولګاوه چې موجوده پارلیمان جالي دی ځکه چې د وټونو په غلا کولو او په زور جوړ شوی دی. زه د خپلو ملګرو ته او عمران خان ته هم وایم چې موږ باید دلته بهر د پارلیمان غونډه راوغړو، دلته د لارې په سر، دلته موږ خپل قوانین جوړ کړو، په آئین کې بدلون وکړو، د کمی اسمبلی او سینټ مشترکه غونډه هم دلته وکړو او موجوده پارلیمان ته ووایو چې دا زموږ نماینده پارلیمان نه دی، جالي دی، موږ دلته بهر خپل پارلیمان ولګوو. زما به تجویز وي چې اسد قیصر یې سپیکر جوړ کړو، پګشتم آئینی ترمیم هم لغوه کړو. زموږ یو نیم سل پورې ملګري دي او خلکو ته هم ووایو چې د کوم پارلیمان مشري تحریک انصاف کوي دا اصلي اسمبلی ده. خبری غونډه ته د تحریک انصاف چیرمن بریسټر گوهر او د سن اتحاد کونسل مشر صاحبزاده حامد رضا هم ویناوي وکړي او توري ولګو چې په کمی اسمبلی کې د حکومت مخالف ګوندونو ته د خبرو کولو وخت نه ورکول کیږي. د مشال رادیو د پښتنې په جواب کې چې د محمود خان اسکزي تجویز څومره قابل عمل دی او نتیجه به یې څه وي، په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان ویل.
زما په خیال باندې خدای او ډیر زیاته کانسپټ دی، خو نن سبا په پاکستان کې یو بل مسله ده چې ټول اولس هغه د روزګار او د معاش په مسلو کې نښته لري کنه، نایي ته دغه حوالے سره ټایم هم نه ملایږي. خو یو شی به وشي که کم از کم د دغه پارلیمنت پوجا په پاکستان کې څه بدلون نه راځي، ان دا به خامخا وشي چې ټول دنیا ته یو میسج لاړ شي چې پاکستان غوندې وطن کې اوس هم داسې قوتونه شته، داسې لیډران شته چې هغه پر امن طریقې سره خپل خبره دنیا ته رسول غواړي. دا یو اقدام دی زوام چې نتیجو باندې غور نه دی پکار، خپل کار پکار دی.
خو په خبر کې آزاد خبریال او تزینګار رفت الله او رغزی مشال رادیو ته ویل چې بهر په میدان کې یا په سړک خپل پارلیمان لګولو په ځای مخالفو ګوندونو ته پکار ده چې په پارلیمان کې دننه خپل فعال رول ولوبوي. بهر د پارلیمان د غونډې کولو هیڅ ګټه نشته.
څنګه حکومت وي مغه شانی اپوزیشن وي، ټیک دی دا ګیلې چې د څومره کوي دا خو ټیک دی، خو بیا اپوزیشن چې دی آیا اپوزیشن خپل کردار ادا کوي؟ اوس خو په دې وخت کې مطلب دی چې سنگل میجورټی پارټي چې په دې پارلیمان کې خو دې غا پی ټی آی دی او چې ورسره مطلب دا نور وړو وړو جماعتونو دا چراغون شنو خټ ټیک ټاک چې دې مطلب دو په پارلیمان کې خو چې دې ټف ټایم ورکولې شي لکه حکومت ته په ټیک ټاک چې دې لکه احتجاج چې دې په یو جمهوریت حکومت کې یو پارلیمان کې دنه چې څنګه کیږي کنه هغه ټول هر څه پر ریکارډ راځي، تاریخ یې جوړیږي.
حکومت تر اوسه د مخالفو ګوندونو د مشرانو د خبری کانفرنس په اړه کوم عکس العمل نه دی ښکاره کړی. محمود خان اسکزي پس پر 10 فروری ماخام د حکومت بل مخالف ګوند جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن سره هم ولیدل او د ملک سیاسي وضع په اړه خبرې ورسره وکړې. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو د تاسو خبرې غړي او ری نجیب عامر موسم یو بل رپورټ د اسلام آباد های کورټ سرپرست مشر قاضي محمد سرفراز ټوګر پروند د عدالت د نوی چیف جسټس په هي سوګان پورته کړ. د پداسې حال کې دا چې دا غنور ملګرو قاضيانو لیاد او مراسم بایکاټ کړو. د قانوني چارو شنن کې ویل دی عدالت د قاضيانو ترمنځ اختلاف کړه کیږي او د عدلي د ډول ډلې ډلې کېدل د عام ولست لپاره هم مناسبه خبره نه ده. له شبیر جان په دې اړه نور تفصیل اورو.
دا جمعه په ورځ دا پاکستان صدر آصف علي زرداری د اسلام آباد قائم مقام چیف جسټس جسټس محمد سرفراز ډوګر نه سوګند واخیسته او د اسلام آباد های کورټ د مشر قاضي یا چیف جسټس په هیڅ کار کوي. دغه مراسمو ته د اسلام آباد های کورټ ټول ججان را بلل شو. ولی پنځو ججانو پکې ګډون ونکړو چې پکې محسن اختر کیانی، طارق محمود جهانگیری، جسټس بابر ستار، سردار اجاز اسحاق خان او جسٹس سمن رفت امتیاز شامل وو. د اسلام آباد های کورٹ پخوانی چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق سپریم کورٹ ته په ترقیت له ورستو جسٹس محسن اختر کیانی په سینیئرٹی کې په اول نمبر وو او وکیلانو تر مخه د اختر کیانی حق وو چې د اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس جوړ شوی وو. خدا سے وہ نشو وکیل علی گوہر دورانی وائی دے سراب عدلیہ نور ہم تقسیم شی
ظاہر خبر دا انسانان دی ججانو چے تاسو چیف جسٹس رازے او بل کا سینئر پیونی رازی او داغا پزے دا بل ہائی کورٹ نے یو کس راوستی شی چے آغا دل تاڑو سے چانس نو جوڑی گی او آغا ایکٹنگ چیف جسٹس جوڑ کڑی شی نے دا دے ججانو چونکہ آلڑی داغا خلاف لیٹرز کڑی دی داغا سینئر ٹیم چیلنج کڑے دا نا داغی دا نموجودگی خو کلیر دا چې په های کورٹ کې به ډیویژن راځي اسلام آباد های کورٹ کې ځکه چې کم زاړه دی هغه به یو سایډ ته او کم چې نوې راغلن هغه به ټول بل طرف ته بل سایډ کوته ګورنه خبره په دینه دا چې د جوډیشری هغه ډیویژن به نورم زیات شي.
په اسلام آباد کې وکیلانو سازمان هم دغه مراسمو بایکاټ کړي او د احتجاجي تحریک دړکه هم ورکړه دا او د پادلیا کې لاسوهنه بللې ده. په پیښور های کورٹ کې وکیل شبیر حسین گگیانی دا یو غیر آئینی مداخلت بللې دي. خو بیا وکیل سجید افریدی وای چې دا سر وړاندې هم د پاکستان پادلیه کې شوې دي او دا هر څه د قانون مطابق شوې دي. د ججانو یو عدالت نه بل ته بدلیدل او د غلطه ټاکل کېدل دا قانون سره سم ګام دی.
دا ججان چونکې په دې باندې خپو چر دا راغلو د پر امن رضامندې سره او د دوجې نظمونګه سینیارټی خراب شو نو دی وجې نه چکم دي او په اوت ټیکینګ کې شاملیت و نکړلو چونکه زنه به د ډوګر شپ سره چې کوم ایکټینګ چیف جسټس دی او زنه به د پنجو ججانو ګروپ پی نو دا د عدالت د پارم خبره نه ده، د انصاف د پارم خبره نه ده. نور د او چې کوم دی په ماین کې ټیک دی، د ترانسفر په ماین کې ټیک دی، خو چې ته وګوره اسی په لیګل ایتکس کې نو دا سی خبره نه ده.
وکیلانو وایي چې جسټس ډوګر د لاهور های کورټ نه راوستل شو او د اسلام آباد های کورټ اول قائم مقام چیف جسټس وټاکل شو او سیتره د چیف جسټس په هیڅ سوګند هم واغستو او جسټس ډوګر په اسلام آباد های کورټ کې په سینیئرټی په 15 نمبر وو. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال رادیو نه خبرې غړي اوري. په پاکستان کې په 2010 کال کې د 13 آئینی ترمیم تر منظوري او وم قومي مالیاتي کمیشن فرمولې وروسته په تیرو شاوخوا 15 کالو کې اتم نهم او لسم ان اف سی اوارډونه ایکسپایر یا ختم شوی. خو په مرکز کې د شریکی ګټې د پیسو د ویشلو لپاره نوې فارموله لا هم نه ده جوړه شوې. البته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د صوبایي کابینې نور غړي وای په وفاق کې چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې په یو میاشت کې دننه به د 11 قومي مالیاتي کمیشن په نوم د شریکی ګټې د پیسو د ویشلو لپاره نوې فارموله جوړه کړي. د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وای د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا تر ورګډېدو وروسته په شریکه ګټه کې د دوی صوبې زیات برخه جوړیږي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د صوبایي حکومت چارواکي وایي دوی سره جمعنه شوې ده چې وفاقي حکومت به په یوه میاشت کې دننه په مرکز کې د شریکي ګټې د تقسیم لپاره نوې فارمولا یعنی نوې قومي مالیاتي کمیشن را جوړ کړي. دا خبر د هغې وروستو مخې ته راغلی چې د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت او په پښتونخوا صوبه کې د حزبي اختلاف بیلابیلو ګوندونو په مرکز کې د شریکي ګټې د تقسیم لپاره د نوې فارمولې یعنی د نوې ان اف سي ایوارډ د را جوړولو غوښتنې کړي دي. خو چې موجوده وفاقي حکومت دا کار ونه کړو نو صوبایي حکومت په دې مسله عدالت ته د رجوع کولو دړکه ورکړې وه. خود فروری په 14مه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل په مرکز کې زیموارو چارواکو دوی ته ډاډګیرنه ورکړې ده چې په یوه میاشت کې د نن به د نوي ان اف سي ایوارډ کولو مسله حل شي. عبدالکریم خان زیاته کړه چې په 2013 کې د قبایلي زیلو په پښتونخوا صوبه کې د زم کولو وروسته اوس په شریکه ګټه کې د دوی زیات حق جوړیږي.
Around about 155 Arab rupees difference zamun pa share ke razi anyhow lag zamun ka 4.8 share jada di NFC ki increase ki ki ho to yo mesh ta par commitment shwe de inshallah de ki zamun ka success fully da pa zamun ra rawan waqt ki order already kho zamun ka revenue se wa ki for 49% zamun ka revenue se wa shwa ul khaba ka khairi zamun chede نو داشی راشی قبایلی سیمه به خیر ډیر پرمختګ پکې ان شاء الله.
د پاکستان د عین سره سم په کار د هر 15 کال پس د نوی قومي مالیاتي کمیشن فارمولا را جوړ کړی شي. د وم ان اف سی ایوارډ روستو اتم نهم او لسم ان اف سی ایوارډونه په تیرو 15 کلونو کې نه دي شوي او د وم مالیاتي کمیشن د فارمولې لاندې د مرکز او صوبو ترمنځ د شریکي ګټې پیسې په زوړ حساب ویشل کیږي. د عوامي نېشنل ون مرکزی ویان انجینیر احسان الله د فروری په 14مه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې قبایلي ضلع په 2013 کې په پښتونخوا صوبه کې زم شوې دي او د هغې وروستو بیا په مرکز او پښتونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو، خو هغه وخت هم دوی د شریکي ګټې د ویشلو لپاره نوې فارمولا نوه جوړه کړي.
نامکمل دی مونږ خو بنیادی سوال دا کوو مونږ صوبائی حکومت او وفاقی حکومت خبر بنه کو مونږ وایو چې پی ٹی آئی بیسیکلی د دې بنیادی ذمہ داری په هغوی راځي. دې نه مخکې په پښتونخوا کې هم چې کوم دی د پی ٹی آئی حکومت وو په مرکز کې هم وو، دا ایوارډ هغه وخت ولې جاری نه شو؟ پنجاب ته ستونزه نشته که د پنجاب د مسلم لیگ حکومت په پښتونخوا کې دی، سوری په پنجاب کې دی او په مرکز کې دی، نو هغه به ولې وایي چې ان اف سی ایوارډ وکړي؟ خو دوی سره دا موقع راغلی و دوی دا ولې ونه کړه؟
شینون کې وای اوس د پښتونخوا موجوده حکومت د نوي ان اف سي فارمولې لپاره هلي ځلي توندې کړې دي او امکان دی چې روان کال د 11م قومي مالیاتي کمیشن په نوم د وسایلو او محاصلو د تقسیم لپاره نوي فارمولا جوړ شي. په پیښور کې خبريال او شینون کې لحاظلي په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وای
دی وکه د قومي مالیاتي وارد پلار کې ټول نه غټ خن وفاق ته وفاق د ایم اف قرضي او د دې جناغه دی موډ کې نه دی چې نوې قومي مالیاتي وارد کی خو د خبر پختونخوا وزیر اعلی یمن ګنڈاپور وای چې منګه د دې حکومت د فیصله چې نه کوي د دې خلاف عدالت تلو او موږ سپریم کورټ کې باقاعده ریټ جمع کو، خو د چیف اف آرمی سټاف په خوخه باندې موږ هغه ریټ فلحال ونه کو او موږ ته دا یقین دهانی راشه چې نوې قومي مالیاتي وارد به کیږي. د نوې قومي مالیاتي وارد لپاره د خیبر پختونخوا لوی چې غوښتنه داده چې د خیبر پختونخوا ته د تقریبا د 50% آبادۍ د قبایلي سیمې د برخه ورکړل شي، د دې نه علاوه د خیبر پختونخوا خپل برخه هم سیوا کړل شي او نور څه زموږه دي چې هغه هم وفاق خپل ادا کړي.
یاد دی وی چې په 2013 کې د پاکستان په عین کې د 13م بدلون وروسته د وم ان اف سی فارمولې لاندې په شریکه ګټه کې د صوبو حصہ 50.5% ټاکل شوی و او د مرکز یا وفاق حصہ 22.5% ټاکل شوی و او په 13م بدلون کې دا خبره هم منلې شوې و چې د وخت سره سره به د وفاق په ځای د صوبو حصہ نور هم زیاتیږي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو د خبري غړي نیمای برخه ته رسیدلې یو نو ريپورتونه روسته اوس لاند خبرونه. د پاکستان پوز وای د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې له وسلوالو سره په نخته کې سلور اسکر وژل شوی او سلور ټپیان دي. دوی وای چې په ځوابي ډزو کې نه وسلوال هم وژل شوی دي. د پاکستاني طالبانو حافظ ګل بهادر ډلې بیا مشال لډیو ته په استولي بیان کې ویلي د پاکستان پوز پر دوی برید کړ چې په ځواب کې ورته مرګ شوبړاله ژوبلاړول شوی ده او لس پوځیان یې وژلي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د پاکستان عین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان سکزی وایي د قومي اسمبلی لاغو ټولو کمیټو استعفا ورکوي چې مشري حکومتي ګوند مسلم لیگ نون کوي. محمود خان سکزی ویل چې دوی د اسمبلی نه مني او د پوینا اسمبلی باغوي چې تحریک انصاف مشري وکړي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د هیواد تیر انتخابات شفاف بللی و خو محمود خان سکزی په نتایجو اعتراض لري. د پاکستان د امریکا له خوا هند ته د پرمختللو وسلو د ورکولو اعلان پړه خپل ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویان پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل دا ډول اقدامات په سیمه کې د ځواک توازن ګډوډول شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون اعلان وکړ چې هند ته به F-15 جنگي جیټ الوتکې ورکوي. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 13% زیاتوالی راغلی. دا تازه شمیرې د کډوالو نړیوال سازمان پرون په یو رپورټ کې خپور کړی دی. په راپور کې راغلی د جنوري په 2 ورځو کې نږدې 10,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی په اروپایي هیوادونو غږ کړی چې د امریکا د احتمالي جلا کېدو او د روسیې د دوامداره ګواښ د مخنیوي لپاره دی یو ګډ پوځ جوړ کړي. نوموړي نن د جرمني په میونخ امنیتي کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل اوس وخت راغلی چې باید اروپا خپل ځواکونه ولري. دا مشال رادیو دا تاسو موږ په مشال رادیو ډاٹ کام باندې اوریدلی شئ. همدارنګه که سمارټ فون لرئ نو موبایل اپ ته ورشئ، مشال رادیو ډاونلوډ کړئ او د خبرونه او د مشال نورې خبرونه پاکې رڼې واورئ. په دې نیمای کې هم اوریدونکو مهم رپورټونه را سره دي، نو که کولای شئ او وخت لرئ را سره پاتې شئ دا رپورټونه واورئ. آیا امریکا به وکولای شي چې د جرمني په مونشن ښار کې روسیا او اوکراین د خبرو میز ته کینوي؟ دغه پوښتنه ده چې د مونشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په تړاو له هغې وروسته راپورته شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ماښام په سپینې ماڼۍ کې د ورته یوې غونډې اعلان وکړ او ویل چې په دې غونډه کې به د امریکا، روسیې او اوکراین جګپوړي چارواکي ګډون کوي. زموږ همکار نوریاس نوري په دې اړه رپورټ لري.
د مونشن نړیوال کانفرنس ښایي د هغو هڅو لپاره چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په تیره د هغو چې د متحدو ایالتونو لخوا پیل شوي ډیر مهم وي. څه باندې یوه اونۍ وروسته پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل 3 کاله پوره کیږي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د مونشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې به زموږ او د روسیې استازي ګډون وکړي او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ترامپ خبرالان ته ونه ویل چې د هیوادونو کوم چارواکي به په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د درې وړو هیوادونو ګډونوالې جګپوړي چارواکي یاد کړل او زیاته کړه چې دوی به په اوکراین کې د نږدې 3 کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ د دغې غونډې په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی، خو مخکې ویلي وو چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینز، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، دفاع وزیر پیټ هکسټ او د روسیا او اوکراین لپاره د ټرمپ ځانګړی استازی کیټ کیلوګ به د مونشن په کانفرنس کې ګډون وکړي. اوکراینی رسنیو د اوکراین د ولسمشر د ویان دیمترو لیتوین له خولې خبر ورکړی چې ویلي دي د روسیې له استازو سره کومه غونډه نه ده پلان شوې. هغه په یو بیان کې ویلي چې په مونشن کې له روسي چارواکو سره د خبرو تمه نه کیږي. د دغې غونډې په اړه ناڅرګندتیا په لوړه کچه د هغې شدیدې ډیپلوماسۍ څرګندونه کوي چې د مونشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په درشل کې سیاسي مشرانو، لوړ پوړو پوځي چارواکو او ډیپلوماتانو مخته نیولې وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې غواړي په اوکرين کې جګړه ژر پای ته ورسوي د فبروري په 12مه اعلان وکړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره څه باندې یو نیم ساعت ټلیفوني خبري وکړ او دوی دواړو موافقه وکړه چې په اوکرين کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې پیل شي. د دغه اعلان په وړاندې کیف او اروپایي متحدینو یې بیل غبرګون نه وښودل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وازی وویل چې کیف به هیڅ هغه تړون ونه مني چې په خپل پکې ښکیل نه وي. کیف دې ته اندېښنه لري چې د هغې جګړې چې په خاوره کې روانه ده د پای ته رسولو له هڅو بهر پاتې نه شي او په نتیجه کې د اوربند یا د سولې داسې تړون ونه شي چې ګټه به یې موسکو ته رسیږي نه کیف ته. اروپایي مشرانو هم د امریکا د ستراتیژۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په ځانګړې توګه که چیرې امریکا روسیې ته امتیازات ورکړي، د اوکراین حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ممکن له خطر سره مخ شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کایا کالاس وویل هر ډول چټک حل یوه ناولې معامله ده او د هر هغه تړون په وړاندې خبرداری ورکړل چې کیدای شي هغه د موسکو په تبه برابر وانګیرل شي. د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو او هم دغو اندېښنو ته په پام د مونشن د کنفرانس په څنډه کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د امریکا د مرستیال ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر یوه غونډه هم پلان شوې ده. ولسمشر ترامپ د روسیې له ولسمشر پوتین سره له خبرو وروسته د فبروري په 14مه همدارنګه د اوکراین له ولسمشر سره د خبرو خبر ورکړ او ویل چې زلنسکي ته ډاډ ورکړ چې له روسیې سره د سولې په هر ډول خبرو کې به د میستر شای وڅوکي د هغې لپاره ځانګړي وي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2113 14,500 15,015 شپېته او 10,300 کیلو هرتز، او د ماخام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدلی شئ.
دا مشال رادیو دا تاسو خبري غړي اوري. د خبريالانو د ژغورنې نړیواله کمیټه یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست وایي 2023 د خبريانو لپاره خونړی کال او د دوی په خبره په دغه کال کې د پاکستان په شمول اتلس هیوادونو کې شاوخوا 143 خبريالان وژل شوی دي. یا د کمیټه وایي په پاکستان کې پروسه کال د وژل شو خبريالانو شمیر شپږو، دا چې د خبريالانو سازمانونه او حکومتي چارواکي په دې باب لسوي. تفصيله د پیښور نه د شبیر احمد جان پر ریپورت کې.
دغه رپورټ تر مخه پاکستان کې تیر کال یعنی 2023 کې شپږ خبريالان وژل شوی دي چې د فلسطین نه پس په دویم نمبر دی. د خبريالانو سازمانونو او خبريالان وای پاکستان کې ډېر وخت راسي سیاسي کړکېچ، نامني او په میډیا بندیزونو له وجې هم خبريالان په آزاد توګه خپل کار نشي کولی. خبريالان وای پاکستان کې په عامه توګه او بیا په خیبر پښتونخوا او قبایلي ځلو کې په خاص توګه په آزاد او د چا اثر نه بغیر صحافت کول ډېر ګران شوی دي. همدا وجه ده چې خبريالان زورول کیږي، تختول کیږي او وجل کیږي. هم په قبایلی ضلع وزیرستان کې د خبریالانو د سازمان مشر صفدر داوړ مشال لیړو ته په دې بابلوایي
پاکستان او هغه ملکونو کې شماري کې چې چرته زیات تونزی دي صحافیانو ته، بالخصوص کم قبایلی علاقے دي تونزی زیاتې ورته صحافیانو ته. بیا که ته اوس وګورې موجوده حالاتو کې هم بیا قبایلی علاقو کې حالات ټیک نه دي، مطلب چې کم مسله ګروپونه دي یا تنظیمونه دي، بل طرف ته فوج دي، نو دا یو بل سره هم په جګړه ای همیشه په دې وجه ولس طرف نه هم ډېر زیات پرېشري. بیا په دا کې چې کوم بل خصوصا د بهراني میډیا ادارو سره کار کوي هغه ته ډېرې زیاتې ستونزې.
پاکستان کې هم د فروری میاشت کې مرکزي حکومت د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری یا پیکا په نوم یو قانون پاس کړی چې هیواد ټول خبريالان او د دې سازمانونو وخت په وخت ورته تور قانون ویلي او د پر ضد احتجاجونه هم کړی دي. خو مرکزي حکومت وایي د خبريالانو تحفظ لپاره دا قانون دی پاس کړی دی. دا خبريالانو د ژغورنې سازمان دغه رپورت چې د فبرورۍ په 12مه خپور شوی دی وایي کال 2023 کې وژل شوی 143 شمیره تر ټولو زیاته ده، ځکه دې نړاندې په کال 2001 کې په ټوله نړۍ کې 143 خبريالان وژل شوي وو. دغه رپورت جاتوي چې هغه کسان چې خبريالان وژني حساب ته ونه سپارل شي، نو د مطبوعاتو او خبريالانو لپاره حالات نور هم خرابېدای شي. دا چې په ملکي کچه کارکونکي خبريالانو سازمانونه سوای او څه کوي په دې بابلا
راول پنڈے اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ غڑے مبارک زیب مشال لیڈو توائی چې د پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور راول پنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ دا دولسم فبرائے نا تر سولسم پور ہم احتجاجی کیمپ پر سرخار اسلام آباد کے لگول رہی اور جاتوی
چکن پروٹیکشن جنریشن تا پکار دے نو قانون امپلیمنٹیشن باندې حکومت چې تر اوسه پورې عمل درآمد نه دی کړی چې په عدالتونو کې د جرنلسټان چې کوم شهیدان شوي دي داغو کیسونه په هغه حساب سره مخکې نه دي تللي. نو جرنلسټ اسوسیشن چې دی راولپنډي اسلام آباد یونین آف جرنلسټ چې دی هغه خپل کوشش کوي لګیا دی حکومت سره هم حکومت باندې پریشر هم اچوي. نن سبا پروټیسټ سٹارټ شوی دی تر شوي سره پنځه ورځو نه مسلسل پی ایف یو جی چې دی په ټول ملک کې پروټیسټ کوي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف پاکستان کې دا خبریالانو د خوندي ساتلو او د دوی د حقونو په اړه په دې ورځ کی ویلی چې د خبریالانو د خوندیتوب پرته د مطبوعاتو ازادي ممکن نه ده. همدې غرض لپاره د دوی حکومت د خبریالانو او رسنیو کارمندانو د خوندیتوب قانون 2020 پاس کړی دی. شهباز شریف ویل چې د پاکستان اساسي قانون د بیان ازادي، د مطبوعاتو ازادي او معلوماتو ته لاسرسي باوري کړی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال لیډیو پر انستګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصرې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
دا مشال رډیو د پسواد کې د میرمنو د حقونو اړوند سیمینار ترسره شو. دا سیمینار په سواد کې د بشري حقونو د ټولنې د اتحادی او عورت فاونډیشن لخوا په شریکه جوړ شو. ویناوالو ویل په میرمنو ذهني او جسماني تشدد یو جرم دی او باید مخه ونیول شي. همدارنګ دوی د میرمنو د حقونو په اړه هم معلومات ورکړل او له کورنیو غوښتنه وکړه چې جنکو ته د تعلیم او میرمنو ته د په وراثت کې حقونه ورکړل شي. نیاز احمد خان دغه سیمینار ته ورغلی و. نور به دغه نور
د سوات په مرکزی ښار د منګوري په مقامی هوټل کې د ښځو د حقونو ټولنې لخوا جوړ کړی شوی دوه ورځنی سیمینار کې سشد نه زیات د سیمې بشري حقونو ټولنو غړو، خبریالانو او زده کوونکو ته وویل شول چې په کور دننه ښځو باندې جسماني او ذهني تشدد قابلی گرفت پولیس جرم دی. دې ترڅنګ کمور هلکان او جنکۍ د زده کړو نه منع کول، پوړکواله کې ودونه کول، وهل ټکول، بدې سپورې ښځو او ماشومانو ته ویل هم ناقانونه دي. سیمینار ته بیا کوونکی د سوات بشری حقوقو ټولنې مشره چې ښځو، ماشومانو او نرخازیانو ته قانوني مرستې هم ورکوي سمرین حکیم په دا اړه وایي.
په دې باندې مونږ د دې ته قوانینو خول چې د ښځو د پاره کم قوانین جوړ شوی د دې مسلې کم چې د وراثت مسله ده، کم چې د غریلو تشدد مسله ده، باغې کې د ماشوموالي واده هم شو، داغې کې د زور زبردستۍ واده هم شو، وټه سټه پکې شو.
سیمینار کې شریک د ضلع سوات سرکاري ادارې چایلډ پروټیکشن کمیشن مشر چې ماشومانو ته قانوني مرستې ورکوي احسان الله وای چې دوی ته ګڼ شمېر په ښځو او ماشومانو د تشدد کیسونه راځي.
د دې تربیت سره مونږ ته بدار ښکار شي چې آیا ذهني تشدد چې په ماشوم باندې کیږي هغه مونږ څنګه راوباسو، څنګه ته پوښتنه مونږ داغې نه کوو چې مونږ ته پته ولګي چې په دې باندې ذهني تشدد کیږي او داغې روکتام به مونږ څنګه کوو او علاج به څنګه کوو.
سیمینار کې د قانون زده کوونکي نازیا وای چې دغه روزنه کې ورته معلومه شوه چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ښځو او ماشومانو حقونو لپاره کوم قانون جوړ کړی دی او د هغه ماده څه دي او ښځو او ماشومانو ته مرستې ورکوونکي سرکاري ادارو په اړه هم معلومات ترلاسه کړل.
یو فیمل کرزم په ماستر کې ایکسپلویټ کیږي نو هغه لپاره وکیلان شته، عدالت شته، قانون شته، پولیس شته، وومن پولیس سټیشن شته، د هر سم از د کړون هغه د وینه مدد غستلې شي او خپل واس څه ته ولای شي، خپل حق تبوس کولای شي، د غشند انهریټنس مسلې څخه ترازی، د خپل پراپرټي رائټ تبوس کولای شي، هراسمنت تبوس کولای شي.
سیمینار کې شریک د سواد ځای خبر پانی خبريال شاه اسد علي وای چې ورته معلومه شو چې عورت فاونډیشن د سواد په بیلابیل سمو کې د ښځو د حقونو لپاره استازي ټاکلي دی به په خپل ریپورتونو کې د هغوی نه مرستې اخلي.
د ضلع په ستمانه او د علاقو په ستمانه د دې سي ګروپ جوړ کړی دي چې پای کې فیمیل کم لایر سیری هم پکې دي او د کم د چایلډ پروټیکشن کم ادارې چې دي نه هم سره کار کوي. نو په کار د چیرې د سي معلوماتي او څه خبر راشي نو پکار دي چې موږ د دې نه پکې راي وایو.
د خزو د حقونو خوندي کول لپاره جوړ کړی شوی سیمینار کې دولت فاونډیشن مشر سایما منیر ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د خزو د حقونو لپاره قانون جوړولو، خزینه پولیس برتري کولو او تانې پر رستلو او بیا په 13 صوبه کې د خزو لپاره ځانګړي عدالت صوبای محتسب جوړولو باوجود په زرګونو متاثر خزې ځکه انصاف نشي ترلاسه کولای چې پکې یو لوی وجه ناخبری ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 14500 15015 او 15800 کیلو هرتز، او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسکوتن لنهو تر لسو، او د شپې لیو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
دا مشال ریډیو ده، تاسې خبرې غړي اوري. د باجوړ زده کوونکي د کالجونو غوښتنه کوي. دوی وايي په سیمه کې یو پوسټ ګریجویټ دوه دالکانو یو د جنو کالج د سبان دي 2 لک آبادې لپاره کافي نه ده. پر اوسه کال په دغه ضلع کې 3200 لکانو جنکې د لسم ټولګي نه یو لسم ته پاس شوی ول، خو په دوی کې شاوخوا 3500 په یادو کالجونو کې داخلي واخیستي. پاتې زده کوونکي د نورو سیمو په کالجونو کې داخلي اخلي یا تعلیم پریخه ده. بلخوا له باجوړ د قامي سملې غړی ډاکټر حمید الرحمن وایي هڅه کوي چې سیمې ته د یونیورسيټي یو کیمپس یو سیو په دې لړ کې ځنی نور ګامونه هم پورته شوی دي. تفصیلي د شنواز ترک جنور.
فرمان الله جان د باجوړ اوسیدونکو یو ځوان دی، هغه تر لسم ټولګي پورې باجوړ کې ولی نور بیا پیښور کې سبق وایلی. هغه مشال ریډیو ته وویل ګڼ شمیر د ټولګي ملګري زده کوونکي د باجوړه بهر سبق ویلی او ځین خو پکې پریښې هم وو.
ما داسې و چې د لغړی د سکول نه مې میټرک وکړو او بیا ما په خار کم کالج هلته مې ایډمیشن کول، هلته راته ایډمیشن میلاو نه شو، په بره هلو زو کې راته میلاو نه شو. نو د بیا دغه د باوجود زر لاړو مې پېښور کې مې په پرایویټ کالج کې ما ځان د پاره ایډمیشن وکړو او هلته مې تعلیم حاصل وو. زمونږ د باجوړ ایجوکیشن سیستم ډیر خراب دی.
سلیمان خان د خار پوسټ ګریجویټ کالج سبق ویل، خدای وای په میرټ ورته داخله نه و ملو شوی. نو د سرکاري قانون د لاندې هم په دغه کالج کې په خپل خرڅونو داخله واغسته او سبق یې پوره کړو.
ما خپل په تقریبا د 15-16 کې کله ما میټرک کوکو ز ډیگری کالج ترالم اوپن میرټ لیست کې زمو نمبر نه لې په سل پانه می اډمیشن نو کو چون کې زمو فاینانشلی سپورټ وو. ما ایف ایس سی کمپلیټ للا د ډیگری کالج نه لاغې نه پز پېښور ترالم. نو التن می خپل ډیگری وکړه ډایلایسیس اوس بنو ډی اچیو کی شکر الحمدلله جاب کوم.
د تعلیم محکمې باجوړ د معلوماتو سره سم پروس کال 3200 زده کوونکو لسم پاس کړي. دغه کې شاو خدری نمزر هلکانو او جنکیانو د باجوړ په 3 کالجونو کې داخلي خستوي، خو تر 1000 پورې زده کوونکو بیا د داخلونو محروم پاتې شوی. طارق عزیز د چارمن اوسیدونکو دی، هغه وای نه یوازې داخلي ملاویدل مشکل دی بلکې د سکولونو او کالجونو دننه سہولتونه هم کم دي.
چې زه د تحصیل ناوګۍ سره تعلق ساتم دلته یو کالج پی مېل نشته دی. به کده مېل خبره زه وکم نو د مېل خو داسې ده چې سټوډنټانو ډیر زیات تعداد دي او ټول غریب خلک دی. دا غربت زده علاقه د یونوالیدین هغه نشي پورت کولای چې دا غوي هغه خرچي برداشت کړی شي. نو زمنګ سره دا خدشه ده چې دغه سټوډنټان چې د معاشري د پلاو به بوت لپاره کار کولای شي، هغه زیاتره به په بدو چارو سر شي او د معاشري د لپاره دیو درد سر جوړ شي.
د خیبر پختونخوا د حکومت د باجوړ د ترقیاتی کارونو د لپاره ټاکل شوی د ډیډک نومي کمیټې چیرمن او د اسمبلی غړي ډاکټر حمید الرحمن مشال ریډیو ته وویل دوی کوشش کوي چې د کالج او یا د هایر سیکنډری سکولونو شمیره سیوا کې
تقریبا زمونږ 17-28 سکولونو هایر سیکنډری اپګریډ شوی. نو هغه کې هم کلاسز شروع دي او دا غي سره سره زمونږ چې کمپل پلان دی نو مونږ دا پېښور یونیورسيټي یو سب کیمپس تلتا چې باقي کې مونږ 4-5 ډیسپلین کولاو دا غي فیزیبিলিটি سټڈی مونږ کړی دی ان شاء الله. د نظر د چې په هغه باندې مونږ پراپر کار شروع دا غي سره سره چې کوم ټرټان فارغيږي او بار تاغي تلنی شي نو زمونږ نرسنګ کالج دا غي د کولاوي د پرمغه حل زله کوچ په دې مېش کې تنه 2 مېش کې مونږ سٹارټ والو.
باجوړ کې د خار پوسټ ګریجویټ کالج نه علاوه دوه ډیگری کالجونه هم دي چې پکې د برنګ او د لرکلی ماموندو کالجونه شامل دي. تر دغه علاوه نواګۍ کې هم یو وړوکی کالج شته د جنکو یو کالج په خار هډ کوارټر کې شته چې د ګرد باجوړ د جنکو زده کوونکو د تعلیم ضرورت نه پوره کوي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
ترنو ریډونکو راتلونکي دواړه ریپورتونه د سپورتس پاړه دی. په خوست کې په سناسه وسایل او امکاناتو سنبال د اندامونو خکولا یو شمیر کلبونه فعال شوي چې د ورځې په بهیر کې سلګونه ځوانان د تمریناتو لپاره ورسي. ورزشکاران د فکری سکون، د وزن د کنټرول، د کاري وړتیا د لوړولو او جسماني تندرستۍ لپاره دا یو په زړه پورې سپورتس بولي. د اندامونو د خکولا د برخې ورزشکاران د دې سپورت ته پرمختګ لپاره د وسایلو اکمال، د مسلکي روزونکو، د ګمارنې او د مناسب چاپیریال لپاره اور برولو غختنه کوي. له خوستا نجیب الله لو خیل د نور تفصیل سره.
ورزشکاران دا یو پزړه پورې سپورت بوري او زیاتوي دا تمرینونه دوی ته جسمانی قوت او د خپل دندو د پرمخ بیولو لپاره دمه او حوصله وربخي. د دې برخې یو تن ورزشکار واحد خاط مشال روریتو ویل
ورزش می دے پر شروع کړای دا چې مطلب سړی ذهن آرام وي، خپل کورونو ته په واخ رسیدګي کړای شي او جسم سړی آرام وي.
خوستی ځوانان وایي اوس مهال خلک د ورزش په ارزښت اورتیا پوه شوي او هر څوک کوښښ کوي چې سناسه تمرین وکړي. خو کچری د اوس مهال نړۍ په شان وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي نو په دې برخه کې به پرمختګ چټک شي. یو بل تن ورزشکار رحیم ځواک وایي
ته هغه وسایل چې په کار دي موږ نه لرو، البته په جیمونو کې یعنی خاص ډول موږ ته ټرینران نشته چې دوی موږ ټرین کړي. یعنی عمر زی لکه څنګه چې په خارج هیوادونو کې دي هلته دوی ځان ته ټرینران لري تر څو لوبغاړي وروزي.
که څه هم یو شمېر ورزشکاران د اندامونو ښکلا په سپورت کې له تیرو دوه نیمو لسیزو په لږو امکاناتو او محدودو وسایلو په تمرین بوخت دي، خو اوس مهال د دې ورزش کلبونه مجهز شوي او ورزشکاران توانېدلي چې له خوسته بهر نمایشاتو او سیالیو ته لاره پیدا کړي. د دې برخې یو تن استاد احمد سمیم وویل
شاګردان روزو د مسابقو لپاره موږ خپل هم مسابقې کړي دي. څلور ولایتو کې دي چې ګردیز، کابل، پکتیا او غزنی په دې کې مسابقې کړي دي. تمرین ډیر بلابلی کړي دي.
د اندامونو د خپل کلبونو مسؤلین وایي د دوی فعالیت د خار دننه په دې تنګه او د خلکو او ترافیکو له ګڼګونې ډکه سیمه کې ده. خو که د دوی د فعالیتونو لپاره لږ آرام چاپیریال پیدا شي نو تر دې به یې هم مینوال او ورزشکاران ډیر شي. د اندامونو د ښکلا د یو کلب مسؤول ایمال الهام ویل
زموږ ماشینونه سامان الات بیخي زیات دي، هغه نږدې یخې شوي دي. دلته داسې ځای نه لرو، پارکینګ نه لرو، که نه هغه موټر د سرک پر سر دروي.
یاد دیوی خوست کې د ځینو زیاتو دود شوي سپورتي لوبو لکه فوټبال، والیبال، کرکټ او نیزه وهنې سربېره د اندامونو ښکلا او د رزمي ورزش ګڼ کلبونه فعال دي چې زرګونه ځوانان او عام خلک پکې تمرینونه کوي. همدارنګ خوستي ورزشکاران ډیر کله د دې ځای د مناسب طبیعت او اقلیم په وجه د نورو لرې او نږدې ولایتونو د بیلابیلو رشتو د ورزشکارانو د لوبو او سیالیو کوربتوب کوي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
بیا هم د لوبو رپورت لخپل هیواد سره مینه طبي خبره د وکړه چې تاسو لوبډله په میدان کې د کمبل هیواد سره مقابله کوي نو تاسو د زرونو درزه هم بې ځای نه وي تاسو حق لرئ چې د خپل ټیم ملاتړ وکړي او د ګټې لپاره دعا وکړي خو د نورو هیوادونو ټیمونو لوبغاړو سیلانیانو ته د بد ردو ویلو حق هیڅوک نه درکوي خو موږ لیدلی چې کله د هند او پاکستان کرکټ لوبډله په میدان کې وي یا په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه وي نو خلک پر ځای دي چې د ټولې لوبې نه خوند واخلي خپل درنا او د بل سپکوي او کله کله خو خبره ان سوک سپیډي او کنځلو ته هم رسیږي اسرائیل مومن په دې اړه یو تفصيلي راپور جوړ کړی ورکی ولست د دې خبرې در رسولو هڅه کړې دا چې لوبې باید مینه خوراکړي او د نفرت مخاوني سي راځي چې وایو
ټاکل شوی چې د پرونی له 19 تر د مارچ 9 پورې با په پاکستان او متحده عربی اماراتو کې د کرکټ چمپینز ټراپۍ یا اتلانو جام سیالۍ تر سره کیږي چې پکې د پاکستان افغانستان او هند په ګډون اته لوبډلې برخه اخلي پوښتنه دا ده چې د لوبډلو کروڑونو مینوال با دغه د کرکټ سیالۍ یو بل ته را نږدې کړي او کنه نور به یې هم سره لرې کړي د شمالي وزیرستان نصر وزیر مشال ډیو تویل د سیمې ځوانان چې په جګړو او نفرتونو کې رالوي شوي کرکټ سیالۍ ته هم د جنگ په سرګګوري
سپورت سیالو با حقیقت چې دا مطلب د مینې سیز ده او د خوند سیز ده نو په کار دا مطلب چې د خوند د سیز نه سړی خوند واخلي اغه نه مطلب سړی لګ ریفریش شي تازه شي خو لکه دا چې مونږ یو بل نه مطلب لره کېګو اغه دا خوند چې کوم سیز ده اغه نه مونږ خوند نه اخلو بلکې مطلب دا چې مونږ نور هم نفرت ورنه پیلاو
پاکستان او هند چې څو واری یې خپلو کې جنگونه کړي د دوانو هیوادونو ملي کرکټ لوبډلې لډیر وخت رهیسې د یو بل پر ځمکه لوبې نه کوي د افغانستان د خوست ولایت عصمت خوسته بیا وایي د اندېښنه لري چې له پاکستانه په زوره د بی اسناد افغان کډوالو وستل او د پاکستاني وسکرو او افغان طالبان ترمنځ په پولو کې نښتې به هم دا وار د پاکستان او افغان کرکټ لوبډلو پر مینوالو اغیز وکړي نوموړي مشال ډیو ته ویل د تعلیم د کمی له وجې د کرکټ ځنی پښتانه مینوال پر دې نه پوهیږي چې سپورتس هیڅ سرحد نه لري نوموړي وایي باید چې سپورتس له سیاستا جلا کړل شي
سپورت د مینی لوبه ده سپورت په عموما کې د دې مینی لپاره کارول کیږي او د صحت لپاره کارول کیږي په نور نړۍ کې په موږ پښتانه دومره په تعلیم کې پاتې یو چې هر خبره د نفرت خواته بوزو کنه خپل ټیم له لوري پاکستان ټیم می خوښ دی ولې چې مونږ وړو نو مونږ به دې کرکټ ته ناسو زمونږ لوبډله نه و دی افغانستان لوبډله په هغه وخت کې نه و مونږ به افریدی کته په بریدی به مونږ خپل مینه متوله
د شمالي وزیرستان شاهزاده وزیر وایي د خپل د افغانستان یو شمیر لوبغاړي خوښتي نوموړي مشال ډیو تویل چې د کوم لوبغاړو پر سر موږ یو بل ته په ټولنیزو رسنیو یا میدان کې رد بد وایو هغوی خپلو کې سره ښه ملګري وي
حقیقت اخیستو یا چکی په ځای باندې هغه خپل اکشن وکړي هغه د صرف ګراوند کې کوي بیکګراوند نه بغیر خو هغه یو بل سره مینه کوي یو ځای ډوډۍ خوري یو بل ته ټیکاله کوي په افغانستان کې د خوښې لوبغاړی خاص کر چې کم د ونډې نن سبا کې لوي په دې کې حشمت الله دی او زما د خوښې کناړي خو په ټوله نړۍ کې هغه هغه د هندوستان ایم ایس دونی
د جلال آباد شرافت او تراخیل بیا مشال ډیو تویل د ټولنیزو رسنیو ځنی کارون کی د خپل یو څو لایکونو لپاره داسې پوسټونه کوي چې د نفرت د خوراوي سبب کیږي
شوار کول او یو بل پر خبرې لیکل یو بل پر سپک سپورې لیکل او څه پلان یې یو بیا ځینې خلک دغه ګلخانان او دغه مسائل وي د باور په خپلو کې زه سخت خپه کیږم
په اسلام آباد کې د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رزق فهیم چې سپورتس پر ون هیومینټی د پروژې غړې هم دی وای د ملګرو ملتونو د دې پروژې هدف دا دی چې څرنګه سپورتس له سیاستا جلا کړل شي نوموړي مشال ډیو ته وویل سپورتس په حالت د نفرت پر ځای د مینې سبب کیږي چې کله موجوده او پخوانی لوبغاړي حکومتونه او نور اړوند خلک لداسې خبرو او کارونو ډډه وکړي چې د کرکټ مینوالو ترمنځ د کرکې سبب جوړیږي رازق فهیم وایي د لوبې کتو پر وخت د لوبغاړو او نورو خلکو لخوا د مینې او نفرت معمولی اشاره هم ډیر لوی رول لري
کڅوک د نفرت ته ورکی داسي جسچر ورکی چې هغه خلک سره تقسیموي هغه مغرنګ اغیزه چي او که څوک دارنګ یو جسچر ورکی سی په یو بالکل پولرایز ماحول کې هغه د خپلوي او د شګړی او د ورورګلوي جسچر ورکی خلک به هغه په هغه اندازه نو دا فعالانم کولای سي هغه خلک چې لوب سره براه راست وابسته دي هغه ته په کار دي چې د خپل رول سره د برته دوی ترلاسه کړي.
د پاکستان په خوانی تیز بالر او د افغان کرکټ لوبډلې په خوانی کوچ کبیر خان بیا وایي چې په میدان کې د لوبغاړو یو بل ته غوسه کېدل کله کرکټ هوې سل شي نو د لوبي خوند به ورک شي. البته نو موري مشالې ډو ته ویل د لوبي مینوال دي دغه غوسه د هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ او یو بل سره د نفرت سبب نه ګرځوي.
موږ د زکلم نه غواړم چې د مقابله د سي جي بي د دوستان خپل کې لوبه کوي او ډېر مینیسر کیږي نه خو دا د گیم ته د گیم په نظر وکړي شي دا ډېر ضروري دي. نو زما په خیال دي کې زمانه والا استاس نو د ټول یو رول جوړیږي چې هغه پوزټیو میسجز وکړي نو میچونو نمک کې د ټورنمنت نمک چې خې انجوای کی ګټم خپل انجوای کی ویلات باندې خفم شي خو نه ذاتی دښمنی مو جوړي او ذاتی کامنټس مو کوي یا ذاتیات ته مزه.
کبیر خان او رازق فهیم وای د هیوادونو پالیسي پر لوبو اهم اثر کوي او د دوی په خبره ځنې حکومتونه د خپل موقتی ګټو لپاره سپورتس کاروي. دوی وای باید سیاست له سپورتا جلا کړل شي.
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان.